دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د ګل یا دوشم به ورځ د 2015 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې 23مه نیټه دا زمونږ د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دیولنې ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د شوې نښتې، په بلوچستان کې د کولی له وکان څخه د یو شمېر کان کیندونکو د جسدونو راایستل کېدو، د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین هیواد د رول د څرنګوالي، او د خیبر جنسا د باړي سیمې د زده کوونکو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه درته ساتلي، خو پیل له خبرونو کوو چې شاهین بنیره به وړاندې کړي.
تیر مخام بنو کې د وسلوالو د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او درې وسلوال ژوندي نیول شوی دي. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د کویلی په یو کان کې بند پاتې شویو د اوو کان کیندونکو مړی راوستل شوی دي، او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ملاقات کړی. د خبرونو تفصیل: تیر مخام د پښتونخوا په بنو کې د وسلوالو د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او درې وسلوال ژوندي نیول شوی دي. چارواکي وایي چې وسلوالو تیر مخام د بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته د فوج د استخباراتي ادارې په چارواکو ډزې وکړې. د استخباراتي ادارې د کارکوونکو په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژل شو، درې وتښتېدل چې بیا وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا ونیول شو. پولیس وایي چې په نیول شو وسلوالو کې یو ټفی دی او اوس امنیتي چارواکو د پلټنو لپاره درې واړه یو نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. د پیښې په اړه د کومې وسلوالې ډلې لخوا لاسنه دي ویل شوی. پولیس وایي چې سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت 13 مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د کویلې په یو کان کې بند پاتې شویو د اوو کان کیندونکو مړي راوستل شوي دي. د چارواکو په وینا کان کیندونکو لپاره شروع شوی امدادي عملیات له 4 ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ بشپړ شو، او دننه بند پاتې ټول اوو کان کیندونکو مړي راوستل شوي دي. دغه شان د مړیو شمېره د اورنۍ ورځې د مړي په ګډون 8 تنو ته رسیدلې ده. د ټولو مړو کسانو تعلق له سوات او شانګلې سیمې سره دی. د یادې سیمې د قومي اسمبلی غړي عباد الله د مشال ډیو سره د خبرو په وخت په د انتظامی د ناهلی خبرو وکړه. ویل چې د دوی د بند انتظامی له وجې د 100 غنټو کار تر 4 ورځو پورې وغځېد.
زناورو باندې خلک لاندې نیولي او د لارې مې هوسم زما هغه سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سګه هېڅ څه پراپر سیستم بالکل نشته، او ماینینګ ډپارټمنټ بالکل ما ته هلته په سایټ باندې انسپکټر لیول سړی به راغی. ما به ته تپوس کړې لکه ته کله دا ماین چک کړل؟ هغه به سر جي ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت چې بلایند اینډ ډف خلک دي او مزدوران بالکل قصاب خانه ده.
د قومي اسمبلی غړي عباد الله ویل چې د وجل شو کان کیندونکو سره د مالی مرستو لپاره به د حکومت سره خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د افغان فوج یو پیاوړی ځواک دی. اشتن کارټر چې د اتوار پر ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قوماندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې. ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه ډېر اهمیت لري. کارتر له افغان او امریکایي قوماندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړه. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر بارک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت په نظر کې وساتي. اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیر دیره دي، چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي. هندي مرستندوی کارکونکو الکسس پریم کومار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شو او پرون خوشی شو. کومار پروس کال په جون میاشت کې د هرات ولایت له یو کلیوال ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی و. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون ویل د کومار په خوشی کېدو ډیر زیات خوشاله دي، خو د نوموړي د خوشی کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي، او دوی هم نه دي ویلي چې آیا طالبانو ته پیسې ورکړل شوي دي او کنه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پریم کومار د خوشی کولو هڅې د وزیر اعظم په ګډون جګپوړو چارواکو پر مخ بوتلې. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره کتلی دی او د تهران د ټیوی پروګرام په اړه ورسره خبرې کړې دي. کیری په لندن کې له 7 ځنډ وروسته تیر شپه ناوخته په جنیوا کې له ظریف سره کتنه وکړه. د دوی د خبرو تر جزئیات نه دي څرګند شوی، ټاکل شوی چې دواړه به نن بیا سره ملاقات کوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ موافقه د اسرائیل او نړۍ په زیان وبلله. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ ویل چې ایران هغه معامله چې له مخې د ایټمي وسلې د نوټ جوړولو ژمنه کوي لاسلیک نکړي، نو ولسمشر باراک اوباما چمتو دی چې له خبرو څخه وځي. د کیری د سرګندونو په ځواب کې ویل د ایران د جکپوړي مقام له قوله نقل شوی دی چې وایي دا د امریکا خپل خوښه ده چې له خبرو وزي او که دوام ورکوي. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه ترابلس کې د ایران د سفیر د استوګنځي مخې ته پرون دوه بمې چاودنې وشوې. چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنو عمر جوبله نه ده اړولې، خو د ایران د سفیر د کور ودانۍ چې څوک نه پکې اوسېدل یو څه زیانمنه شوې ده. د ایران رسمي خبري ایجنسی ارنا د چودنې تایید کړي، خو ویلي دي چې د ایران د سفیر استوګنځي له سمودې راهیسې تشو او څوک پکې نه اوسېدل. او په پام کې ده چې د امریکا عالي رتبه کمانډانان او ډیپلوماټان نن د اسلامي دورډلې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا نوی دفاع وزیر شن کارټر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کیمپ کې د خبرو مشري کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبر.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. پرون ماخام د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې پر مامورینو وسلوالو ډزې کړې چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوی دي. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د کوېلې په یو کان کې د ګیرو شویو وو تنو کان کیندونکو مړي پرون راایستل شوي چې نن به د هغوی په پلرنۍ او ټاټوبو د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې خاورو ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین د ونډې خبرې ګرمې شوې دي. د سیاسي چارو یو افغان پوه یې لاملونه په ګوته کوي.
چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري، د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی، پاکستان سره نږدې اړیکې لري.
او د خیبر ایجنسی د باړیز د کونکي وایي د سیمې نام نه حالاتو په نتیجه کې د دوی کډوالۍ د دوی د زده کړو بهیر خورا زیات اغیزمن کړل.
د باړې طالب علمان کله په یو
د یشمیر نورو رپورټونو ترڅنګ په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. رازو ولنی رپورټ. پرون ماخام د خیبر پښتونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې پر مامورینو ډزې وکړې. امنیتي چارواکي وایي ځواکونه په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژلې او درې نور یې ژوندې نیولې دي. چارواکي د غراس په سیمه کې د لټون په کړیو عملیاتو کې د یو شمېر مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا هم کوي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال عمر دراز وزیر نورو.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام بنو سپورتس کمپلیکس مخه ته ناڅرګنده وسلوالو د فوز استخباراتي ادارې په اهلکارانو برید کړي چې د چارواکو په وینا بیا د دواړو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. چارواکي وایي د دواړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو وسلوال په موقع ووژل شو او درې نور ملګري یې د پیښې ځای څخه فرار شول. چا امنیتي سرتیرو وروسته درې وړه ژوندي ونیول. دوی وایي په نیول شوو کې یو وسلوال ژوبل شوی چې حالت یې مرګونه دی او درې وړه یې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د پولیسو په وینا د لټون په عملیاتو کې پولیسو هم 13 ورځ دیش مشکوکا کسان نیولي چې د دوی په وینا ورنۍ اسلحه هم برامد کړي. د چارواکو په وینا د فوز حساس ادارې لوړ پوړي چارواکي د خپل عملې سره په درې ګاډو کې د لټون عملیاتو په مخه روان وو چې بنو سپورتس کمپلیکس مخې ته ور باندې برید وشو. د فوز استخباراتي ادارې چارواکو په وینا یو خودکش جیکارډ د پیښې په ځای کې په لاس ورغلی چې وروسته بم ډیسپوزل سکواډ عملې د غلطه ناکاره کړو. استخباراتي ادارې چارواکو په وینا وروسته سیمه امنیتی سرتیرو په ولکه کې واخیسته او لټون عملیات یې پیل کړي. د پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د یادونې ده چې دوه ورځې وړاندې د تاخیل کیمپ کې هم نصرګنده وسلوالو د فوز اعلی چارواکي میجر زاهد په سنایپر یا د لرې ځای څخه نشانه اخیستونکي ټوپک سره ویشتلی وژلی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردوونکو د بلوچستان د لورلای په دوکې سیمه کې د کوېلې په یو کان کې د بند پاتې شویو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره شروع شوي عملیات له څلورو ورځو وروسته د یکشنبه پر ورځ د وو کان کیندونکو د مړیو په راستلو سره پای ته ورسېدل. د پیښې ټول مړه شوي کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلې ضلعونه دي چې نن به په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شي. تفصیل اورو د نیاز موساخیل په رپورټ کې.
د ضلع لورلای د دوکې تحصیل یو انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڑی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنځشنبه ورځې د کان پیشې په لړ کې شروع شوی امدادي کاروایی د یکشنبه په ورځ بشپړه شوه.
د ریسکیو ټیم را لیکوټ سره د اول اکشن ناشلی ګر نن څلورم ورځ اکشلی دی. د هلیکاپټر کې د علاقې دی شانګله علاقې لوري د ګرد یوسف زیانو
د کان په پیښه کې ټول کسان له شانګلې سوات سیمې سره تعلق لرلو. د دوی د مرستې لپاره د یادې سیمې د قومي اسمبلی غړی عبادالله په خپل د پیښې ځای ته ورغلی و. دی چې بیګا د شپې ناوخته لا هم له مړیو سره موجود او پر سفر و. مشال ریډیو ته وویل بلوچستان کې د حکومتي نااهلۍ له وجې د څو ګنټو کاروایی تر څلورو ورځو ورسېده.
زناورو باندې خلک لاندې نیولي او د لارې مې اوسم زما هغه سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سګه هېڅ پراپر سیستم بالکل نشته او مایننګ ډپارټمنټ بالکل ما سره هلته په سایټو باندې انسپکټر لیول سړی به راغی. ما به ته تپوس کړې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه به سر جي ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت دي بلایند اینڈ ډف خلک دي او مزدوران بالکل قصب خانه ده.
په دغه اړه د بلوچستان د معدنیاتو محکمې له لوړ رتبه چارواکو سره پر هڅو سربېره هم په خبرو بریالي نه سو. البته د یادې دوکې سیمې انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڼی په دغه لړ کې د نااهلۍ خبره مني.
غفلت خود ہی سامان وامان داشیا نہ ہوئی اگر سر آکسیجن سلینڈر ہر سال یو نیم سو فٹ باندھی ہوائی کی جی دا 2000 فٹ یو ہم ہوائی نہ ہو.
د شانګلې سیمې د قومي اسمبلی یاد خړی عبادالله مختوی دی به د مړیو کان کیندونکو له کورنۍ سره د حکومتي مرستې لپاره هلې ځلې کوي.
ماینینګ ډپارټمنټ دی موږ مجبور کو لاکھ لاکھ روپے لندن ورکړي د کیش او آرډر لاګ وو ته ودن ویک ان شاء الله ملوشي. دین علاوه هم زه ټرای کوم چې نورم څه ملوشي.
یاد دیوی د تیری پنځشنبه په ورځ د ضلع لورلای د دوکې په سیمه کې د چارواکو په خبره د کوېلې یو کان رلویدلو او ګیس جمع کېدلو له وجې یو کس ځای پر ځای مړ شوی او خواوشا اوه کان کیندونکي دننه بند پاتې شوی وو. د دغه اوه کان کیندونکو مړی پرون د یکشنبه په ورځ راوېستل شول. دغه شان د مړیو ټوله شمېره اته کسانو ته ورسېدله. ټول کان کیندونکي بنن په سوات او شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د هغه په نتیجه کې د سولې د ټینګښت لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د افغان چارواکو ترڅنګ د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان هم په دې نظر دي چې چین باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. دا چې چین په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې څومره مهم دی او که رول لوبوي نو به له کومې لارې لوبوي، زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع د رپورټ جوړ کړی دی.
چې لکه له افغان طالبانو سره د روغ جوړې لپاره هڅې پیل شوې دي، له هغه راهیسې د افغانستان حکومتي چارواکي او په پاکستان کې پښتانه ملت پال غوښتنه کوي چې چین دي په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د هڅو په دې بهیر کې د چین نوم په دې وروستیو کې نه یوازې زیات اخیستل کېږي، بلکې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان طالبانو استازي په تیره څه موده کې چین ته هم تللي دي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څومره مهم دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي،
چین په څو لحاظونو د افغانستان په سیاست کې، هغه د نړۍ په سیاست کې ونډه درلودلی. اول، چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم، د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی. دریمه ټکی دا ده چې په سیمه کې هېوادو سره په تېره ډله پاکستان سره نږدې اړیکې لري او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا تاثیرات درلودلی.
نصر الله ستانکزی وایي، چین باید نه یوازې په افغانستان کې د سولې له راتګ سره مرسته وکړي، بلکې دا مرسته او همکاري باید داسې وي چې له نړۍ سره همغږي وي.
زه یو تشویش لرم چې چین خپل هڅې د افغانستان د سولې په ارتباط د برسېره پر ځای پاکستان سره همغږي کوي. باید له امریکایي متحده ایالاتو، له هندوستان، له ناتو سره په مضبوط ډول همغږي. بغیر له هغې که چېرې چین د دې په فکر کې وي چې خپل نفوذ په دې سیمه کې خپور کړي، بیا دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې لپاره ممکن ستونزه رامنځته کړي، نور دغه لوبي کوونکي هېوادونه به هم حساس کړي.
د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کوي چې د دوی په وینا له افغان طالبانو لاس واخلي او په افغانستان کې دي د امن راتګ ته لار هواره کړي. اوس پښتنه دا ده چې کچيري چین افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنوي، نو به نیغ په نیغه له هغوی سره خبرې کوي او کنه د پاکستان له لارې به پر هغوی فشار اچوي. نصر الله ستانکزی په دې اړه زیاتوي،
چین تر ډېره حده په پاکستان باندې نفوذ لري. د پاکستان له لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبانو له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات وکړي.
په لاهور کې میش د نړیوالو چارو کارپو حسن عسکری وای، د چین او پاکستان شو اړیکو ته پکتلو دا ویل کېدای شي چې پاکستان به د چین سلام مشورو ته په درنه سترګو وګوري.
پاکستان د چین دوستانه مشورو ته ارزښت ورکوي او دغه ترڅنګ د پاکستانی حکومت هم اوس تګلاره دا ده چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، ځکه چې افغان حکومت هم اوس ډېری همکاري ته لیوال ښکاري. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ښکاري، نو پاکستان په دې لړ کې مرسته کولی شي چې له ټولو سره کنوي، نو له ځینو طالبانو سره د افغان چارواکو خبرو ته لاره هواره شي. خو د تل پاتې امن لپاره به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي او هلته د امن لپاره دا ډیره ضروری ده.
د یادونه ورده چې افغان طالبانو د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی وو. اوسنی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره له سیاسي، کامی او د مدني ټولنو له مشرانو سره په سلام مشورو بوخت دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې پای ته رسولو په سیاسي پروسه او همدارنګ په مدني ټولنو کې د غوي شاملول د افغان حکومت د سولې پروسې له اجنډا څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقار د دې سرګندونو ترڅنګ وایي، د سولې پروسې لپاره د یوې اجنډا پر جوړولو کار روان دی. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د سولې پروسې لپاره د حکومت لخوا د اجنډا ترتیب د وخت نه مخکې خبره بولی. په دې اړه نور معلومات اورو له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړنیو خبرو د پیل په اړه د یوې حکومتي ایجنډا د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا غړی محمد امین وقادوای د سولې د عالی شورا غړیو خبرې پیل کړې چې له وسلوالو طالبانو او د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په کوم هیواد کې خبرې وشي
کیدای شي د ځینې قوانینو برخه اوسېږي د مشترک حضور په حکومت کې پیدا کول په ملي مؤسساتو کې پیدا کول د هغوی د معیشت او مسؤلیت خبره اوسېږي هغه چې نظامي ستراتیژۍ نه داسې خلي په سیاسي ستراتیژۍ کې باید هغوی ځای ورکړل شي مدني ټولنه کې ځای ولري نو داسې پیشبینی کېږي خو دا پوره اجنډا هغه دغه وخت مشترک اجنډا جوړه شي د مشترکه هیاتونو له منځ نه
په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی قاری دین محمد د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته رسیدلی قاری دین محمد له دې وړاندې د طالبانو د یو پلاوي په غړیتوب چین ته هم سفر کړی و بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له افغان ول سره خبرې او بحثونه جریان لري اجمل عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې هر ډول خبرې په شفاف ډول او له خلکو سره په مشورې مختزي
تر اوسه له دې نه زیات څه نشته چې مونږ یې له خلکو سره شریک کړو دا مهال د مشورو سلسله جریان لري یو ځل چې مونږ د خلکو وړاندیزونه له ځان سره ولرو یو څه چې زه یې غواړم خلکو ته ووایم هغه دا چې پروسه به په لازم شفافیت سره د خلکو د غوښتنو او ارمانونو په اساس وړاندې شي
دا چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې له خلکو مشورې غواړي د خلکو مشورې به ورته څه وي او خلک په دې اړه څه غواړي د کابل ښار اوسیدونکي خواجه قمر الدین وایي چې ولسمشر باید د سولې په پروسه کې د حکومت دیارلس کلنې لاسته راوړنې وساتي
اشرف غنی نن موږ دا خوښ ده او تمه لرو دغه دیارلس کلنې د څو دستاوردونه چې نسبي راغلي دي دا باید ټول لفظ کړي
په ورته وخت کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي د کابل ښار اوسیدونکي حبیب الله په دې اړه وایي
سوله باید وسی له طالبانو سره مګر چې طالب یې داسې نه یې هغه طالبان له چا سره سوله وکړي سوله په چی شي باندې
نومې مجتبا د 50% منتقین یو چې شاید کامیاب شي دغه خبرې کنه
نه تایید شوي راپورونه وایي چې ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شي ویل کېږي چې ترکیه چین پاکستان متحد عربي امارات او ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي خو لا روښانه نه ده چې له دغو هیوادونو څخه به په کوم یو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وشي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اوریدونکو د امریکا دفاع وزیر وایي افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی ایسټن کارتر چې د شنبه پر ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر تللی و د کندهار په هوایي ډګر کې له افغان او امریکایي پوځي قمندانانو سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا ډاډ ورکړ خو په دې اړه له څه ویلو یې ډډه وکړه چې آیا په کندهار کې ډیره امریکایي پوځیان به سږکال د افغان سرتیرو د روزنې ماموریت له ټاکلي پلان سره سم پای ته ورسوي او کنه په دې اړه تفصیل اورو د احمد تکلپ رپورٹ کی
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په کندهار کې د ډیره امریکایي او افغان ځواکونو له قومندانانو سره په کتنه کې د افغان پاوځ ستاینه وکړه او یو پیاوړی ځواک وباله د پنټاګون مشر د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري کارتر زیاته کړه متحد ایالات غواړي چې دا بریاوې دایمي او تلپاتې وي خغلی کارتر چې د کندهار په هوایي ډګر کې له پوځیانو سره تر کتو وروسته افغانستان ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسول د افغان پوځ او پولیسو د مسلکي روزنې په برخه کې له پرمختګ څخه خورا خوشاله دی خو د پښتنې ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه چې آیا د سفر دای دې ته قانع کړی کنه چې په کندهار کې د امریکا د پوځ عملیات د دوام وکړي د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان له مخې په کندهار کې د امریکایي پوځیانو ماموریت سکال پای ته رسیږي خو سپینه ماڼۍ وایي اوباما د هغو بدلونونو په اړه د غور په حال کې دی چې احتمالا په کندهار کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام هم پکې شامل دی کارتر وویل چې دای بخپل ارزیابي لولسمشر براک اوباما پرته له بل چا سره شریک نه کړي اشتن کارتر د کندهار له افغان او امریکایي قومندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. کارتر د شنبه په ورځ افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د پرمختګونو دوام یقیني شي. زموږ لومړیتوب اوس دا دی چې د دې پرمختګونو دوام یقیني کړو، نو ځکه ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال ویش کې د بدلون په ګډون د ولسمشر غنی له امنیتي ستراتیژۍ څخه د ملاتړ په مقصد پر ځینو طرحو غور کوي. دا په دې معنی ده چې د پوځي اډو د بندیدو مهالویش او جدول ته هم خایي بیا کتنه وشي، څو دا یقین ترلاسه کړو چې نړیوال ائتلاف د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره لازمه او دقیقه وړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیری دیره دي چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ په کتاب ستا سندري هم درورو د خیال محمد استاد په غږ باندې حمزه شینواری د غزل وورو.
ګورا چې خندا کوي پسترګو کې، ګورا چې خندا کوي پسترګو کې، پستر کو کے گورا چخندا کرے، پستر کو کے گورا چخندا کرے، پستر کو کے کبھی پستر دکھے دا کبھی ہندا کبھی پستر دکھے کاردم سیاہ کبھی پستر دکھے گورا چخندا کبھی پستر دکھے گورا چخندا کبھی پستر دکھے پستر دکھے تیرا تبے گا کرے پستر دکھے کاردم سیاہ کرے پستر دکھے گورا چخندا کرے پستر دکھے گورا چخندا کرے پستر دکھے پستر دکھے تیرا تکنزا کرے پستر دکھے کاردم سیاہ کرے پستر دکھے گورا چخندا کرے پستر دکھے گورا چخندا کرے پستر دکھے.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 15,300 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو نه نیمه بجې کېدونکو دی د شاهین بنیرینا لند خبرونه اورو.
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه. تیر مخام د خیبر پختونخوا بنو کې د وسلوالو او پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او درې وسلوال ژوندي نیول شوي دي. پولیس وایي چې په نیول شوو وسلوالو کې یو ټپي دی. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د کویلې په یوکان کې بند پاتې شویو د اوو کان کیندونکو مړي راوستل شوي دي. د چارواکو په وینا کان کیندونکو لپاره پیل شوي امدادي عملیات له څلور ورځ وروسته د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد او دننه پاتې ټول د اوو کان کیندونکو مړي راوستل شوي دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا له سوات او شنګلې سیمو سره دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلی دی چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. نوموړی چې د اتوار پورې د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قوماندانانو ته وینا کوله د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره کتلی او د تهران د ټیمی پروګرام په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور تر مخه کیری په لندن کې له سوسات زن وروسته تیر شپه ناوخته په جنیوا کې له ظریف سره ملاقات وکړو. هندی مرستندوی کارکونکي الکسس پریم کمار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی او پرون خوشو شو. کمار پروس کال په جون میاشت کې د هرات ولایت له یو کلیوال ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی و. په پام کې ده چې د امریکا عالي رتبه قوماندانان او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت ډلې د سغدریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي او د اروپایي شورا مشر وایي چې په یوکرین کې د روسیې د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشوره پیل کړي.
لن خبرونه مول شاهین بنیری اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې لخپلې خبریاله رابیه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې پیښور کې سکیورټي اقدامات نور هم د سختولو هدایات جاری کړې شوې دي او د کین او ټاون په علاقو کې د پولیسو زیاته نفری تعینات کړې شوې ده. ادارې وایي د صورتحال کې نن د پیښور ولس لپاره د تشویش وړ دي او تر څو پورې چې دا خصوصي انتظامات وي نو ولس به پریشانې ښکار وي. ادارې لیکي ممکنه ده چې د اقداماتو سره حملې ونه کړې شي او وسلوال خپل هدف بدل کړي. د دې لپاره ولس خبرول پکار دي ځکه چې د پیښور د ښار د حفاظت سیمواري د ولس هم ده. ادارې په وینا ده اطلاع ورکولو نظام د موثره جوړ کړی شي او ولس د پخپلو علاقو نظر اوساتي. ادارې مخکلي کې په عمومي توګه ولس ته د جرایم پیشه خلکو پیژنګلو نه وي که ولس لخوا پولیسو ته څه اطلاع ورکړی کیږي باید چې بیا داخلي نگراني وکړي شي او په دې لړ کې د رازدارۍ نه کار اخیستل پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي کم کورونو کې چې د ناپیژنګلو خلکو تګ راتګ وي دا غي سارنه هم پکار ده. که داسې وکړل شي نو ښې نتیجې مخې ته راتلی شي او داسې اطلاعات چې پکې ویل کیږي چې خودکش حمله کوونکي داخل شوي دي د اولس سے پریشانے وجہ جوڑے گی. ایکسپریس پریس پڑھ خپل ادارے کی لکھی د امریکی نو د دفاع وزیر د کابل د دورے په موقع اعلان کړی دی چې امریکا افغانستان د فوجونو د انخلاب پر رفتار کې د کمی په اړه سنجیدګی سره خبر کوي. ادارې وایي د امریکی د دفاع وزیر د بیان نه ظاهریږي چې امریکا افغانستان کې د فوج یو مناسب تعداد ساتل غواړي او په دې لړ کې مشوره د افغانستان صدر اشرف غنی او دغه کمانډرانو له اړخه ورکړی شوې ده. ادارې په وینا د امریکی د دفاع وزیر دا دوره په داسې وخت کې کی راغلی ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه د اولسي وژنو په شر کې کال 2014 کې 20% اضافه شوې ده. ادارې لیکي ممکنه ده چې امریکا افغانستان کې د فوجونو انخلاف دوه کاله پورې وځندوي او دا فوجونه دوه کلونو پورې افغانستان کې پاتې شي او په دې لړ کې د افغانستان مشرانو هم په امریکایي زور ورکړی دی چې د فوجونو انخلاف د زرو نه کړی شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په ورلد کپ کې پاکستان کرکټ لوبډلې اول هندستان او بیا د ویسټ انډیز له اړخه ماتې خوړو. ادارې په وینا په دوه میچونو کې ناکامې له وجې د کرکټ مینوالو خپل رد عمل ظاهر کړی دی او په مختلفو ښارونو کې د ټي وي سیټونه سوځولې دي او د ډلې علامتي جنازې هم وستې دي. ادارې وایي ولس د پاکستان د کرکټ بورډ نه مطالبه کړې ده چې د کرکټ د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ دی جاج واخستې شي او د لوبغاړو چانبین دي هم وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې دغه هیواد د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ ودروي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورت وایي امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو د عمل پر ورو کولو غور کوي. د دې دواړو رپورټونو مهم ټکی له منور شاه ورو.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو تازه ریپورت کې د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د صوبایي حکومتونو له اړخه د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دې بند کړي. د دې ریپورت تر مخه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ شروع شوې ده چې زیاتره یې د قانوني اسنادو د نشټوالي له وجې افغانستان ته استول شوې دي. یا د اداره خپل دی ریپورت کې وایي پاکستان په نړیواله توګه د ځموارې لري چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته نستنوي ځکه چې دوی هلته په ممکنه ډول د ژوند د خطر سره مخ کېدلی شي. تر دې دمه د پاکستان د خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر نه په زرګونو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دي او چارواکي وایي چې په دوی کې زیاتره د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د هیومن رائټس واچ دا ریپورت زیاتوي که څه هم پاکستان په قانوني توګه د غیر رجستر شوی افغان کډوالو د واپس کولو حق لري، خو په کار دي چې د انساني همدردی په بنیاد دوی ته قانوني اسناد او پناه ورکړي. پاکستان سره باندې د ډیر شو کلونو راهیسې 1.5 میلیون رجستر شوی او خواوشا 1 میلیون غیر رجستر شوی افغان کډوالو ته پناه ورکړي ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې د امریکا د نوی دفاع وزیر ایش کارټر د خپل لیکي چې هیواد یې د افغانستان د نوی حکومت سره ښه همکاري لري او اوباما انتظامیه په دغه هیواد کې د خپل پوځي موجودیت په حق لا سر دوباره غور کوي. افغانستان کې دا مهال 10000 امریکایي پوځیان موجود دي چې په 2011 کال کې دا شمیره 1 لک ته رسیدلې و. د روان میاشتې په 11 نیټه د امریکا د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس لاړه خویل شوی وو چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د خپل ځواکونه په قلار وباسي. د دې نه یو ورځ پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمپ بیل وویل چې د خپل هیواد مشرتابه ته یې د ځواکونو د وستلو په لړ کې داسې یو شمېر وړاندیزونه کړي چې په نتیجه کې به یې افغان ځواکونو ته د تربیت او لارښوونې عمل ته ډېر ګټه ورسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پرون له لړپوړو ایرانی چارواکو سره دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبري پیل کړې. جان کیری له خبرو مخکې خبرداري ورکړل چې ایرانی چارواکي په دې کې پاتې راشي چې د خپل اټومي پروګرام سولیز اړخ ثابت کړي. د امریکا ولسمشر دې ته تیار دي چې له روانو خبرو ووځي. امریکا، فرانس، روسیا، برتانیا، چین او جرمني هڅه کوي د مارچ تر پایه له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
دا خبرې چې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي پکې د ایران د هیات مشري د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کوي. له دغو خبرو مخکې چې دوه ورځې به دوام کوي کیری وویل تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن زیات دی او خبرداری ورکړل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي که تهران د هغو اقداماتو په کولو کې پاتې راشي چې په بشپړه توګه د دې هیواد د اټومي پروګرام د سوله ییز ثابتېدو لپاره ضروري دي. کیری جنیوا ته له روانېدو مخکې په لندن کې خبر اعلان ته وویل تر اوسه واټن ډېر زیات دی. لا لاره په مخکې ده چې وویل شي هغه ضرب العجل ته په پام سره چې تاسو یې خبره وکړه. ولسمشر باراک اوباما داسې احساس کوي چې دا ضروري ده چې باید وکولی شو په دغه موده کې یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو او په پاتې موده کې هم یوه موافقه ترلاسه کړو او دی دې ته لیواله نه دی چې له ضرب العجل څخه دا خبرې وغځوي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانس، روسیه، برتانیا، چین او جرمني هڅه کوي چې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د وروستۍ نیټې یعنی د مارچ له 1 مخکې خپل اختلافات هوار کړي. له ایران سره په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو خبرو محتوا ته په پام سره دا مناسبه او ضروري و چې د مونیز په ګډون تخنیکي ماهران پکې برخه واخلي. ایران او د نړۍ قدرتونو د یوې موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه او یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که د خبرو د دوام لپاره یو اساس نوي دا به مناسبه نه وي چې مذاکرات نور وغځول شي. کیری ویل په دې کې شک نشته چې اوباما په دې اړه جدي دی. هغه ویل ولسمشر دې ته بیخي تیار دی چې خبرې ودروي که دی احساس کړي چې دوی هغه شرایط نشي عملي کولی چې پر اساس یې یوه اغېزمنه پرېکړه کیږي. داسې یوه پرېکړه چې د ایران د اټومي پروګرام د سولیز اصل د ثابتولو لپاره ضروري ده. د چارو کارپوهان وایي چې که خبرې ناکامه شي دا به د امریکا په کانګرس کې پر ایران د نویو بندیزونو د تصویبولو لپاره ملاتړ زیات کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ترکی ځواکونو د سوریه یا شام په خاور کې دننه په هغه پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې چې وایي هدف یې په یوه زیارت کې د کلابندو ترکی سرتیرو ژغورل وو. ترکی مشران وایي د پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د ترکانو لپاره د یو سپیشلی زیارت د ژغورنې په مقصد ترسره شوی دی، خو سوریه د انکارې دا اقدام غندلی دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل څخه.
سلګونه ترکی سرتیرو چې ټانکونو او الوتکو یې ملګرتیا کوله د شنبه ورځې په ماخوستن د سوریه په خوره کې دننه پوځي عملیات وکړل. ترکی چارواکي د دې عملیاتو هدف د هغو کلابندو پوځیانو ژغورل بولي چې دنده یې د ترکانو لپاره د یو سپیشلی زیارت ساتنه او خوندي کول و. ترکی ویره درلوده چې دا زیارت ښایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تر ګواښ لاندې وي. ویل کیږي چې په زیارت کې د عثماني امپراتورۍ د مؤسس لومړی عثمان نیکه سلیمان شاه ښخ شوی وو او د امنیت لپاره موظف ترکی سرتیری له څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کلابند شوی وو. د ترکی صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې شپږ سوه سرتیری او سل ټانکونه او زغروال ګاډي په داسې حال کې چې بې پیلوټه کشفي الوتکو یې له هوا ملاتړ کوو کوبني ښار ته نږدې د سوریې قلمرو ته ننوتل. د ترکیې پوځ وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو سرتیری په یوه پیښه کې مړ شوی دی. د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوه ډله سرتیری د سرحد په 15 کیلومتره واټن کې د سوریې په حلب ښار کې د فرات سیند په اوږدو کې د سلیمان شاه زیارت ته ولاړل او بلې ډلې د سرحد په یوازې 200 متره کې هغه سیمه ونیوله چې دا زیارت له سره پکې جوړ شو. د ترکیې صدر اعظم وایي چې پوځیانو له عملیاتو وروسته د زیارت مخکینی ځای وران کړی دی. داود اوغلو زیاتوي چې د دې عملیاتو په اړه د امریکا په مشرۍ نړیوال اطلاف ته خبر ورکړل شوی وو. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې عملیات غندلی او دای پر خپل هیواد یو څرګند تیری بللی. د وزارت په یو بیان کې چې دولتي خبری آژانس خپور کړی ویلي دی چې دا عملیات د ترکیې او داعش ترمنځ د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. بیان زیاتوي چې د ترکیې حکومت په انقره کې د سوریې سفارت ته د دې عملیاتو په اړه خبر ورکړی وو خو د دمشق تایید ته انتظار ونه کړ. سلیمان شاه چې ګمان کیږي په 13 میلادي پیړۍ کې با په فرات سیند کې ډوب شوی وي د هغې کورنۍ مشر وو چې وروسته یې عثماني امپراتوري جوړه کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د دی نیوز ورسپانې ولیکنه وايي پیښور د پاکستان یو لهغه خارونو څخه دی چې د تاوتریخوالي او مرګ جوبلې پیښو خورا زیات ځپلې. خو لیکنه زیاتوي چې سربیره پر نام نه حالاتو دغه خار اوسیدونکي له ژوند نه دي وزاره شوي. تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په خپل راپور کې لیکي چې د پیښور خار ولس کسو هم د 1300 کلونو راهیسې د یو شمیر سرګند غواخونو لکه د تاوان لپاره د تختونو هدفي وجنو به می چودنو او کلنګونو سره مخ ده، خو بیا هم دغه خار کې د ژوند لړۍ دوام لري. راپور کې راغلی چې څو کاله مخکې خود پیښوریانو په ذهنونو کې د مرګ ویره دومره ننوتی وه چې خلک به د کورونو نه کارونو ته تلل نو خپلو میرمنو میندو او خویندو سره به یې په دې مخه خدای پاماني کوله چې ګوندې دوی به ژوندي کورونو ته راشي او کنه، او حتی چې خلک په خپلو کورونو کې هم خوندي نه وو. راپور کې راغلی چې سمو د مخکې یو ځانمرګي برید کوونکی په 15 یو کور ته ننوتو او ځان یې والوزولو، او په کور کې درې خویندې په داسې حال کې ووجلې شوې چې د قرآن پاک تلاوت یې کولو. په یو بله پیښه کې په ماشوخېلو کې وسلوالو د یوې کورنۍ نه سړي د کور نه راوویسته، ماشومان او د کور دنانۍ په کور دننه بندې کړې او د کوره بهر یې نه واړه سړي په ډزو ووجل. راپور دیاتوی چې پیښور په 1300 کلونو کې په سلګونو چاودنی او په زرګونو مرګونه لیدلي، خو اوس هم داسې کومې نخې نښانې نه ښکاري چې ګوندې دغه د تشدد او مرګونو لړۍ به پای ته ورسي. کوهارت روډ سره نږدې د رنګ روډ یو اوسیدونکي نایلا ورځپاڼې ته ویلي دي چې په دغو سیمو کې یو کور هم نه دی محفوظ او هر وخت دا ویروي چې څوک به د کور او یا دکان ته به هم ګذار کړي. خو د نایلې په خبره که څه هم هرې خواته د تشدد نښې تر سترګو کیږي خو بیا هم ژوند په خپل ډګر روان دی. یوې بلې مېرمنې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بجلی نشتوالی د خوراکي موادو لوړې بیې او بېروزګارۍ که څه هم دا مهال تر ټولو لوی ستونزې دي خو ژوند ته خطر تر ټولو هغه لویه ستونزه ده چې ټولنه یې په نفسیاتي توګه تباه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د ګلپانی په غږ د ارواخاد اکرام الله ګران د غزل درورو. ګلپانی په غږ مو د ګران بچا غزل اوریدو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې راغلی دا هیواد د افغانستان سره پر لګي پر پوله لګیدلی او کبالي سیمو کې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی. په لیکنه کې د پاکستان د دفاع وزیر له خولې ویل شوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه باید پر دغه هیواد سربیره په نورو ځایونو کې هم وشي. د دې لیکنې مهم ټکی له بوریوال کاکړه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوال طالبانو پر ضد په روانه جګړه کې تر اوسه 219 پاکستانی عسكر وژل شوي او شاوخوا 800 ټپي شوي دي. د پاکستانی پوز د چارواکو په وینا له 2002 کال راهیسې د دوی ټول 4400 عسكر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د وژل شوو عسکرو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو دوه چنده دی چې په همدې موده کې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی دی. مقاله زیاتوي په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د خونړی برید دوی میاشتې وسوي او د پاکستان پوځي چارواکي اوس د دې جاج اخلي چې آیا دا جګړه به تر کله روانه وي. دی ایکسپریس ټریبیون زیاتوي د پاکستانیو عسکرو د زیاتېدونکو مرګ ژوبلې باوجود پوځي چارواکي په دې اړه اندېښمن دي چې د هند له پولي عسکر د قبایلي سیمو ته ولېږي. ورسپانه د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف لخولی لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانه جګړه به په یو څو میاشتو کې راغونډه شي. بل پلو یو پوځي چارواکي د نوم نشدلو په شرط ویلي چې پاکستان غواړي تر 2019 کال به 100,000 عسکر په قبایلي سیمو کې وساتي. ورسپانه د ځینو شنونکو او امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دوی په دې اړه خوشبین نه دي چې پاکستان به د وسلوالو پر ضد دا جګړه پسې وغځوي. ورسپانه د دې کسانو له خولې زیاتوي چې شای پاکستان هغو ډلو ته څه ونه وایي کوم چې د دې ملک دفاعي او جاسوسي ادارو جوړ کړي وي.
رنا دا خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زوی ما نه اسلام دې نه زموږ د پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباہ کړل شوی.
آیا دا بریدونه باد رڼا لار اونیسی؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خنډې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د خبر ایجنسی له باړی سیمې به کورکل شویز د کونکو وای د 13 شپږو کلونو د نامنایو پوځي عملیاتو له وجې ډیر ځپل شوی او د تعلیم له نعمت به برخه پات دي. دوی حکومت غواړي چې د سیمې تړل شوی ټوله تعلیمي ادارې د بیرته پرانیزي او دوی ته هم د نورو قبایلي سیمو د زده کونکو په څیر وظیفې ورکړي. د باړی د زده کونکو د غراز د خیبر پختونخوا په خوست کلونو او کالجونو کې پر مخصوص سیټونو د وړیا داخلي د اسانتیا غوښتنه هم کوي. تفصیل اورو د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د باړې نه بیکوره شوې اوس د کونکي ارشد حسین پرده مشال ریډیو ثوای
اسپیکو قانون په باړې کې اپریشن شروع دی. په دې باړې طالب علمان کله په یوزو کې ویو کله په بلزو کې مونږ د تعلیم نه بخي لره پاتې کړي یو تعلیمي کیریر دې مونږ خرو کړلو. نو مونږ د حکومت نه سم مطالبه کوو چې مونږ ته چې څنګه وزیرستان ته او ملکان ته کوم پیکج ورکوي پغه طرز باندې مونږ تام پیکج ورکي. او بل مطالبه مونږ د حکومت نه داو چې په صبح کې کوم کالجونه پدا کې د بړې طالب علمانو د پورا سټونه مختص کی په کډر کالجونو کې د بړې طالب علمانو ته مفت داخلي ورګي.
او یو بل زده کوونکی بختیار اپریدای وای چې په بړې کې بندې شوې ټوله تعلیمي ادارې د اخلاص کړل شي.
بړې کې مختلف کالجونو او سکولونو هغه بند شي تقریبا د شپې کولو نه. نو موږ د حکومت نه د مطالبهالو چې هغه موږ لا زر تر زر بحال کړل شي ځکه چې وسته لوکي واپس تا کې اعلان یې کړای دی.
او د بړې یو بل زده کوونکی محمد آصف اپریدی زیاته کړه
چې کوم دی 910 والا فرسٹ ایئر سیکنڈ والا ډیر متاثر شوی. مارچ کې به ایگزام شروع کیږي. حکومت ته وسه پوری مت داسې څه دی هاسټل بندوبست هم ونه کړلو. هغه کې د تعلیمي کول ځای کیږي روان دی دوه ته د هاسټل بندوبست وکړی شي.
د باړې نه به کور شو د کوونکو د ستونزو او غفتنو په حق له مشکله د خیبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
زموږ د باړې اکثر سکولونو مطلب روان دي کولاږي څومره چې د ماشومانو کم سکالرشپ آلریډي وو هغه موږ هم کنټینیو ساتلی دی. انشاءالله مزید په مغه کو ریکمینډ کو پولیټیکل ایجنټس ورکي. درې څلور پنځه میټینګونه ما خپل هم اټینډ کړي دي. د مکه پیکیج چې کوم مخکې د وزیرستان لپاره انټروډیوس شو انشاءالله به دلته هم کیږي. را روان چې کوم د میټریک امتحان دی هغې دپاره انشاءالله دا به کوم فیسلټي ورته ورکړي.
یا د دیویچ په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو دلته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبرون په نامه عملیات ترسره شول او له دې وروسته حکومت دا کوي چې اوسې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باړې خلک به ډېر زر خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
اوریدونکو فاټا سیکریټریټ د کوزه محمد او جنسایدیا کونډه د میچنای تر ماربل سیټی پورې د 44 کیلومتره اوږد سړک پر جوړولو کار پیل کړی. خو د سیمه اوسیدونکو وایي د سړک جوړولو لپاره چې حکومت د دوی کمې ځمکې لاندې کړي دغه په بدل کې ورته پیسې نه دی ورکړل شوی. د حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکو پیسې دې زر تر زره ورته ورکړي. له سیمه پرې د مشال رادیو د خبریال شانواز ترگزی رپورټ اورو.
د دغه سرک توجه لږ زیات ادریس و کورنۍ متاثره شوي چې د ځینو خلکو پکې د کروندې ځمکې او د زیاتر ولس پکې ودانې هم متاثره شوي دي.
زمانوم د برمان دي چې می چنه کې بنگلو کله د اوسې دوه زیره ګورنمنت لکه په دې باندې سرک مرک تی ریو پاږي کې کورونه پکې راغلي دي. کنه نو یو کورم نه دی دوه نه دي کافي تعداد سره کورونه دي. هغه وجه د کوټو او د کمرو د آبادۍ ازاله به تاسو لمونږ درکو خو دغه هم ته کنفرمیشن نشته.
حاجی مرسلین خان وای چې هغه ډیر وړ حکومتي چارواکو سره په دې لړ کې خبر هم شوې دي.
چې خو خود هم نشته چې بل ورځ چې موږ یو تربو په کې ځای دی کې کوی کوله هغه ته چې له کتا سره موږ تجربه کړی یا 500 روپۍ یا 500 یا 700 هغه کې بوت هغه 500 ورځې کې په کوم کې پوجین کې مو اچو بس دا نه د خپل یی یا د خپل جد د خاطر بس خپل خپل څه کې وښتل.
ارشد خان دا دخیل نه پوښتنه وکړه چې څومره زمکې خراب شوې ده.
ټول مسافت یې معلومه ده دا خرابه به راغلې نه پوي څه له داغه هیڅ
څه یې وځي یا نور څه داسې راغلم تر نه کړل. هو دا ولس بیا پیسو د غوښتنې لپاره کوم رقم ګام پورته کړی او یا نه؟ حاجی اکبر خان مومن وای
په خوا باندې کوم نه 1962 کې تیر شو نو هغه موږ چا څه نه دی راکړي. هغه 30 فوټو د نه نه یو طرف او بل طرف 15 فوټو غوښته او بیا بیا والا یې نه 45 فوټو اخیستل چې باغې د فام زما کې مر علي هغه باندې به موږ پورټیکل ته لاړو او موږ جلا فریاد وکړو. بیا موږ اخیر لاړو ای کوټ دا تاریخ وو شو او بدرام تاریخ وو د دریان نه اشته لسم تاریخ راکړي نو اوس وګورو
د فټا ډیولپمنٹ اتارټي پوینا چې دغه مکو مالکانو ته پیسې ورکول شي. ولید پرټیکل انتظامیه چارواکو پوینه چې کله هغه د زمکو قیمت مقرر کړي نو بیا به د ولست د غزمکې د خرابې پیسې ورکړي شي. شانواز ترگزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د راشد خان چې د یو ځوان سندرغاړي دی په غږ لدی سندري تاسو خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
سبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت نه چاري داشن خاله مالی دلی دسرو زرو بازار چوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دسرو زرو بازار چوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے سبر وکڑا خدای میں سخت نہ چاری داشن خالے مرگ دن نہیں خاری بس گرانا گل تھا سرا زمان سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو زرو پیزوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا
شین خالی